برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده، میکروفون به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد من نکم قدرمون آوریدون که تست سلام رنده کم در عید سحر ات بجیدی در ننرز در لمره یو ساعت خبرونی آوریدو تا خراغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د عراق حکومت په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د پرونی حمله د څیړنې په مقصد کابل ته یو پلاوی استولی. د ازادۍ رادیو مجله په نننۍ غنه کې به د انځورګرۍ د جادویي اغیزو په اړه د نوښتګر انځورګر عبدالواسع همدرد خبرې واوري.
خپل نقاشي تحرک جادویي، یعنی تاسی خلکو ته خوشیانی ورکولای سی، تاسی خلکو ته مبتزل مسائلو څه دی خطر بللای سی، ادی خل تاسی یو نفر دو سات یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای سی.
د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی تروریستي حمله په اړه له خپل عراقي سیال سره خبرې کړي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د جګړو له تودېدو سره له مرکز څخه هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي. او جرمني څارنوالان وایي هغه سړی چې په همبورګ کې د چړې په وسیله پر خلکو برید کړی ښایي افراطي اسلامي انګیزه ولري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د عراق پر سفارت له پرونی حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي صلاح الدین ربانی ابراهیم جعفری ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دې هیواد ډیپلوماتان مسؤول دي او دا ډول حملې د تروریزم پر وړاندې د کابل او بغداد هوډ نشي ماتولی. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید د غندلو ترڅنګ ویلي چې دا ډول حمله له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخه نشي نیولی. د کورنیو چارو وزارت وایي د عراق پر سفارت په حمله کې د یوې ښځې په ګډون دوه ملکي وګړي وژل شوي او درې کسان ټپیان شوي دي. څلور وړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوال دي هم وژل شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوالو بخی له امنیتي ارګانونو غواړي چې دې ولسوالۍ ته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د متوجه ګواښ مخنیوی وکړي. اکا محمد تکړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل که امنیتي ارګانونه عملیات پیل نه کړي نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي کومکي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی.
ضربتي قوتونه رسېدلي دي ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی.
د هلمند ولایتي شورا وایي تر څو چې ګرمسیر باباجي مارجه او نورې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مرکزونه لري تصفیه نشي د ناوې ولسوالۍ امنیت نشي ښه کېدای. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې راتلونکي کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه له زیمبابوې سره وکړي. د کرک انفو آنلاین خبرونې د راپور له مخې له زیمبابوې سره خبرې روانې دي چې له افغانستان سره د ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزه سیالیو یو اوږد سریز د روان میلادي کال تر پایه پلان شي. افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړ. لازادې رادیو خبرونه اوري. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون وویل هغه سړی چې په همبورګ ښار کې په چړو د یو تند وژنې او شپږو نورو د ټپی کولو په قضیه کې تورن دی، ښایي سخت دریزه اسلامي انګیزه به یې درلوده. د تېرې جمعې په ورځ یو فلسطیني سړی چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی، د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. یو تن یې وواژه او د تیښې پر مهال یې شپږ نور کسان ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي لومړنیو تحقیقاتو ښودلی چې د احمد په نوم دا شپږویشت کلن فلسطینی د داعش یا کومې بلې سخت دریزې ډلې غړی نه دی. راپورونه وایي چې جرمني د دې مشکوک برید کوونکي د سیاسي پناه غوښتنلیک رد کړی و. روسیه او چین د امریکا د هغو انتقادونو په وړاندې په غبرګون ښودلی چې وایي د دوه هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. شمالي کوریا د روانې اونۍ په پیل کې هغه توغندی وازمیې چې د متحدو ایالاتو اصلي ځمکه په نښه کولی شي. ولسمشر ټرمپ له دې ازموینې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، دی ډیر خواشینی دی ځکه چې چین پر شمالي کوریا د فشار راوستو په مسله کې له امریکا سره هیڅ راز مرسته ونه کړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چین او روسیه له شمالي کوریا سره د تجارتي اړیکو په خاطر د پیونګیانګ اقتصادي پالونکي وبلل، خو پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د روسیې او چین د ملامتولو هڅې بې بنسټه دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر هم د امریکا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د پراخ شوي کړکېچ اصلي عاملان واشنګټن او پیونګیانګ پخپله دي. اورستای خبر د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی. له دې سره دا احتمال هم پیاوړی کیږي چې ښایي پاریس د 2024 کال د دوبی د اولمپیک کوربه شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه هڅه کوي چې په دې برخه کې له امریکا او فرانسې سره موافقې ته ورسیږي، ځکه دا دوه په پروسګن سیالی کې د یوازنیو هغو دوو ښارونو په توګه مطرح شول چې د اولمپیک د دوبی د لوبو د اقتصادي لګښت توان لري. زمون غاغله آزادې رادیو او ری قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادې رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو دا د لنډه خبري برخه. له هغه مخکې تاسو ته وړاندې کیږي، د عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولی چې د عراق په سفارت د پرونی حمله په اړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موسل ښار کې له ماتې وروسته داعش ډلې په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د برید په کولو سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت تثبیت کړي. د کابل په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست، دوه ملکی افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ژوبل دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراق وایي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته، او د دې حمله د څیړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استولی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق ډیپلوماتیک پرسونل مسؤون ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موسل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. خاغلی ربانی ویلي دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریسم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزوری کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حمله له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل:
خوشبختانه در گام نخست ما مرحله تخلیه دیپلماتا را خواست کردیم.
دی وی لنی کمرغه موږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلی. د تروریستانو په دې وحشیانه برید کې یوازې د سفارت له خدماتي کارکوونکو څخه یوه میرمن او زموږ یو بل هیوادوال شهیدان شوي دي.
بستر حملې وحشیانه تروریستانو به شهادت میرسن.
تر دې مخکې ویل شوي چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي، خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې په ښه کیفیت اوریدای شي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
وال سټریټ ژورنال په خپل اخیری کړنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه بحثونو ته په اشاره یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی سپینه ماڼۍ په افغانستان کې پر نظامی حضور کمولو غور کوي. ورځپاڼه د پخوانی او اوسنی ادارې د چارواکو له قوله لیکي په داسې حال کې چې افغانستان ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د 3900 امریکایي سرتیرو د لیږلو په اړه توافق لا نه دی سوی، سپینه ماڼۍ دې مسلې ته له نوي لیدلوري ګوري. مقاله لیکي چې که امریکا د دې پر ځای چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي نو څه به وسي. د وال سټریټ ژورنال په وینا دا نقطه په سپینه ماڼۍ کې د نظر ژور اختلاف څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نږدې سلاکاران یې نه غواړي په داسې حال کې افغانستان ته نوي سرتیري ولیږي چې د دې هیواد په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده څرګنده. وال سټریټ ژورنال لیکي چې ویل کېږي د ټرمپ په اداره کې د یو معتدل پلان ملاتړ شته چې له مخې یو 2000 سرتیري افغانستان ته ولیږل سي پر پاکستان د فشار راوړسي چې د تورستانو په ټنځایونه لمنځه یوسي او د سولې په برخه کې د چین، هندوستان او پاکستان څخه مرسته ترلاسه سي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغو کسانو له قوله لیکلي چې په بحثونو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه عام توافق نه دی سوی، نو ځکه د طالبانو د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره د مرستې په خاطر د امریکایي سرتیرو د لیږلو خبره ځنډیدلې ده. هیریټیج فاونډیشن چې د یوې تحقیقاتي موسسې خپرونه ده، د آیا امریکا له افغانستان وځي په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ډونالډ ټرمپ اداره به ډیر ژر د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند پریکړه وکړي او اساسي پوښتنه چې باید ځواب ورته ویل سي دا ده چې آیا امریکا به افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته دا په بشپړه توګه معقوله خبره ده چې د سرتیرو د شمیر زیاتولو پر حکمت فکر وسي. هریټیج فاونډیشن لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو خبره د افغانستان او په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د پخواني فکر له مخې کیږي. د امریکا پالیسي جوړونکي په افغانستان کې له دوو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی دا چې ډیری په افغانستان کې ماموریت ته د 2001 کال د امریکا د اهداف په سترګه ګوري، چې په داسې حال کې چې له هغه راهیسې تر اوسه دا ټکی ډیر بدل سوی دی. دوهم دا چې افغانستان ته باید د یو منځني آسیایي هیواد په سترګه وکتل سي. دا سمه خبره نه ده چې افغانستان ته د پراخ منځني ختیځ په سترګه کتل کیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا افغانستان له فرهنګي، تاریخي، اقتصادي او جغرافیایي لحاظه د منځني آسیا یوه برخه دی او د پالیسۍ له نظره مهم دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انځورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم. تاسې آیندګرای یاست، غواړئ چې یو شی کار کوي چې 10 کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یو افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرسانګا په یو برید کې ټپې شوه. په زرسانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړی له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرسانګا له ټپې کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرسانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی و، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولی افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علی خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو دکان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغونی آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو دکان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل ویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمم که چی میگی.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداړې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکي رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار
اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار د چپتیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند دغه فلم کیسه هم لیکلی. د مېرمن سعادت خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته دی ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کیږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو ستاینه کوي.
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سادات وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسي انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دي فاکولتا بالغ ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیو روان درلودلی فاکولتی تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه په نقاشي سره. بیا دلته نیک موضوعات اکاډمیکس ول، تاریخ موضوع من سره، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ول، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، دا ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل پنځه دېش کال.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړه، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد له قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودله، بالغه روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامختص ولا چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بل اخره دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکوره لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تعامل به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آگاهانه، یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړ چې گویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وسنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه وي بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دي. دلته دغه افکار نه دی تطبیق سوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده، وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي څه احساس ورکوي مخاطب ته. نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت دلته نه دی سوی، یو آرتست نسی کولی چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي، اثر گذار.
استاد، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوي شیوې د ځانه سره راوړي، خو نه منل سوي.
داسې هم نه دی چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسی در کوله چې هغه استاد دا کار کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی سي؟ دلته نو اذهان نه دی ورته آماده، فکرونه نه دی ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دی یو د تیاتر پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اوریدل دي دا ډرامو پیسې کې ژباړل کېدی ترجمه کېدی ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشۍ پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بلاخره دوی یا د اخل دغه شی ته توجه کوي وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی
کوم دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په ایسه کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو چې دوی خپل ټوله خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت یې درلودي او بلاخره اثر گزارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څوپلا تکراری کار څه کاری چادریدار کاری دا هم یو علت لري علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چا اخیستی نه د دې بیا واده رکیږ د بلبل د مکرر د کار کوي نو دا دغه سپاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و زه د خپل پیسه دا څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی
او دا مهم بحث ده استاد زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د شاغ سلو په حصه کې د ښه تفریح په حصه کې نو دا ټول کارو د سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي که تاسو سل نفر نقاش لري که چیرې 2000 سیلابه شي یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاس خلق ته مبتزل مسائل ته دی خطر بللای سی ادي خل تاس یو نفر 200 یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای سی نو بنان هر هنر باید آسیا سر گزاره وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او موږ مخاطب آگاه نه ورې خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آیندګرای است واری چې یو شی کار کوي چې لاس کاله بعد نتیجه ورکی هدي قال یو دلته نفر پیدا شي وای چې وو دا دي ش فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لاس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کی ځای به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي کیدای شي چې د افراد پیسې کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزا په ټوله دنیا کې د تکثیر دی هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی ارتست څه وشتي تر اوسه تر باسلاندی دی یا د وانګو کا اثر ته سوچ دی ژوندۍ شاده داس اثر نه خست اوس ولی بس برنګ سوې نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستل شي یو ټولنه کې چې ورزش نو هنرم کولای شي دا کار وکړي.
استاد زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطه سته دي. په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده. چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ورباندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوي تغیرات هدې عقل زه درته ویلی سم استاده چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په عیسه کې کوم تغیرات راغلي دي، زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینه په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیاوي چې کوم دي سیاسي جغرافیاوي جغرافیاوي د ټول یو د بل د تمدن سره متاثر. کچیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نه آرام یو. درست دی دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دی څنګه نه دی راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنان دا غرایس تر دا اوسه پر موږ اخته یو. دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښتل، دوی خواسته دغه و چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګه ته حامی غواړي، دا ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې یو، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې دی، سره لیدلی نه شو، افکار نه شو شریک کولای. نو دلته یمنی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی ده، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بینان تاسو څنګه چې رسام کولای سي په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کې ګل استوي، بهار استوي، خزان استوي، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې سر یو عامل خدا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوری لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅ او لارسي. بلان هغه شور د شریتي خبر دی، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار سي. نو چې وخت چې موږ په شی په وعده کار وو، خو دا هنر نه سونو. هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې داسې پاتې سوی دی، او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډیر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهرا حرکتونه ظاهرا ښکاري، دلته عمق نه لري، ریشه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پېژني دا کار یې، وکم مکتب تللی مره، یو ځینې لاس اچي مډرن کار وکړه، ځینې ریالستیک کار کوي، مډرن کار کوي. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولای سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټیست. زره دماغ و نه لرم چې دا سی شعر ولیکم، اما د خپل تصویر ور کولای شم، خط په تصویر تبدیلوم. نو دل چې شی معنا پیدا کی، نو شی چې معنا پیدا کی هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری.
استاد زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي. او یو غرمری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دغه قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې دی چې دا په دې وابسته دی چې تاسې په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسې یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژی دي زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسې به ټکنیک زده کوئ، تاسې به یو مکتب درکوئ، تاسې به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسې څنګه شخص یاست، دا ستاسې
فطرت دې څه ده،
دا ستاسې فطرت څه ده، او دا ستاسې شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستا دوست ستاسې سره دی. فرض مثال مستې ټوله خلک خوري، اما څنګه مستې خوري؟ کم اوبه مستې، غوړ مستې، درسي دبزه مستې، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د چا مخ نه شو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ، کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو خچداد وشیان سره یو سی دلته یو حرکت راتللی سی آگاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسې یو شی په لاس کاروئ په پرسې کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دی، ښه ډراینګ به لرې، لاس به د برس سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لرې، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د نشان ته اکاډمیک بڼه ورکو درستی، اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ببینی تی نه ویني، نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې که هنر زده کړي یاد یې کړي، نه د یو کسب په توګه استفاده ترې کولی شي، که فطرتاً د یو نرمن نه وي د یو چت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی. په هغه کې جادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان سره کار کوي خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرتستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې و که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. تر دې چې هېڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وغمه راغلی او لاند اکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا ځیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایټالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاخ او غخن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپینسترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس خوڅولو. دم په دم یې د دوکاندار گنجی سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابراوه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاستې ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاستې د زیړو و، دروند و، او کلا ګزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مګې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله. د مېړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لختو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو کمی ونه وهي. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي. هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوي وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څراغ کار نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څا ته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه را وباسي، او هلته یې پښه خطا شوي کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان راسره واستوي کوهي ته به ورشو. زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهي ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ږیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهي ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهي په غاړه کمیس وایست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه او کوهي ته ورکته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډېر حیران شوی وي، له لاندې یې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د مېړه خو به ښکر نه و. دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دی خبری شاوخوا تا را ټول کسان چې یو شمیر پکې لټیرا ځوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضی چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله یقیني راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک سړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو خو د دکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی وو، د شپې تر 11 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یو جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو، تاسې چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته ووایي چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سږ کال 4-5 برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزې خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلقو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه سوي او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د هم کاری فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي، تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنېږو د دغسې غونډو اړتیا محسوسېږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي، په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډېر نه کېږي. څنګه کېدای شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي، یا په داسې لرې ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې سږ کال په پغمان کې کوم جشن ولمانځه د هغې یو څه محدود وو. موږ به چې تېر ځل کوم جشنونه نمانځل، فرهنګي جشنونه به وو، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به وو هغه به مو راخیسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به وو، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما سه کال مونږ یوازې په دغه پنځو شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغه سی پروګرامونو ولایتونو ته غزول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتی وضع په هغه کې نه ده چې دغه سی پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنگ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغه سی آزاده فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه په ولایاتو کې دې هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځېږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن دا دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده یا په ټوله کې وبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، سږ کال ولې دا نه و پکې؟
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و، مونږ ونه سو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زمونږ ولسی لوبې دي، زمونږ د فرض که بوسکشي ده، که تیر غورځونه ده، دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زمونږ ولسی لوبې دي. مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونه سوه کولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو. مونږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله مونږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو، نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال مونږ ډیر کاله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دې جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوه میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګری چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو، هغه به هر ورځ سره مشورې او صلاح کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسی، له میلمنو سره څنګه هغه وسی، څنګه د هغوی قدردانی وسی، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسی، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نه سي، د هغه برخې باید څومره وي، د تمثیل برخې څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نه سي. دا واقعا ډیر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري وسوله او دغه پلان ګذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړېږي، هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کېږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښيي چې موږ دغه څه لرو، دغسې کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو، هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي، هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته یې ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوه نیوکه دا هم وه چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ که نه، ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
مونږ ډېره توجه وکړله چې مونږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې. دا مونږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. مونږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري، مونږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بیرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړی خنه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې لمن سره ګډون وکړي. واقعا انداز موږ لپاره یو خوشنون کې دا موږ به پراتم کې دې لپاره یو منظم پلان گزاری کوو، هڅه وکړو چې هغه تعداد چې د خزو لازم دی په دغه جشنونو کې لمن سره ګډون وکړي.
دغه سه کلتوري جشنونه یا غونډې یو یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي یو څه وشي بیا ورپسې ډیر څه نه وي ورسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د وادي په اړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشو، آیا هغه به ورسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه؟ هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي.
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی عدم تشدد خواته، او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي، او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرله پسې دي، هر کال دا جشن نمانځل کیږي، او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي، په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑون پا غبو کنش یاراو شال منگین آیا پستر گڑون پا غبو کنش یاراو شال منگین آیا جب گنش چی انا
مرگ میں او باس چڑو شمیا شال ونگ نیا مرگ میں او باس چڑو شمیا شال ونگ نیا
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com